السلام علیکم. دا مشال ریډیو دا مازیګر درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 18 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساعت کې هرکلی کوم. او روان یو ساعت کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو او نیوز پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
ستړي مشه دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلیو د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی. چارواکي وایي په پیښور کې د رټون د عملیاتو پر مهال 50 مشکوک کسان نیولې دي. او هنګري وایي بېګا د شپې له کرویشیا سره سرحد تړلې تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی او د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن یو بیان خورشید عالم مشال لیډو ته ویلي چې د درې وفاقي وزیرانو په ګډون د سینیټ 14 د قومي اسمبلی 28 د خیبر پښتونخوا یو کم سلویښت د سند 26 د پنجاب اسمبلی 123 او د بلوچستان اسمبلی 9 غړو د خپل آمدن او اساسو ګوشوارې نوې جمع کړې. نو په دغه وجه د دوی غړیتوب معطل کړل شوی دی.
باقاعدہ پا میڈیا کے پا ٹی وی ریڈیو اخباروں کی عمر کڑی ہوگا تمام سیکرٹری تھا چیئرمین سینٹ تھا ہر جو تھا لیٹر لے گئی ہوئے اور باقی سرنگ فارمون لے گئی تھی دس زنگ دا ہر جو آفس کی عمدہ فارمون اویلیبل ہی اور پا میڈیا کے بار بار ویری دی چھتا فارمون اویلیبل ہی تھا سکر جمع کے
خورشید عالم جتوی تر هغه بدوی معطل وی خپل کار بنشي کولی تر سوچي ل الیکشن کمیشن سره خپل گوشواره نوی جمع کړي. چارواکي وایي په پیښور کې د لټون د عملیاتو پر مهال 50 مشکوک کسان نیول دي. دغه عملیات پرون د پیښور په یکتوت، ورمړو او نور یو شمېر سیمو کې ترسره شوي دي. د پیښور د پولیسو مشر مبارک زیب خان پرون یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویلي چې دوی د ورمړو په شمشتو کلي کې له یو خالي سکول څخه خودکش جیکټې، د 13 کیلو بارودی مواد او لاسي بمونه ترلاسه کړي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د محرم په 9 او 10 د شیګانو په کېدونکو ماتبي جلوسونو د مشکوک وسلوارو لخوا د ممکنه ترهګریزو بریدونو منصوبه یې ناکامه کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې د تحریک طالبان محسود جلی د بلوچستان له کلا سیف الله سیمې څخه د تختول شو شپږو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو له لوري مشال لیډو ته پر لیږل شوې ویډیو کې دغه کسان له حکومت خواست کوي چې د خوشي کولو لپاره هلې ځلې وکړي. وسلوال طالبان وایي د حکومتي کارکوونکي به د خپلو هغه څلورو ملګرو په بدل کې خوشي کړي چې دا وخت په زندان کې دي. دا کسان د روان کال د سپتمبر په 14 نیټه تختول شوي وو. د سواد تحصیل بریکوټ په نوي کلی کې یو هلک او جنید غیرت په نامه وژل شوی دی. د بریکوټ غالیګي تانه یو پولیس چارواکي سلیم خان مشال لیډو ته ویلي تیر شپه یو تن تانه کې دراپور درج کړ چې د هغه لور او یو بل تن په کور دننه په ډز وشتل شوی دی. پولیس وایي هلک او جنید دواړه په هسپتال کې سا ورکړی ده. پولیس چارواکو زیاته کړې ده د وژل شوي جنید د ورور خلاف د قتل مقدمه درج کړې ده. په ننګرهار کې نن سهار یو بمی چاودنه شوی چې دوه تنه ټپیان کړی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالعزیز مشال لیډو ته ویلي چې د سړک غاړې د ماین د چاودنه نن سهار 9:30 د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې شوې ده. د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید اوربند شي. د دغې شورا د رهبری د پلاوی یو غړي قاضي محمد امین وقاد نن مشال لیډو ته ویلي که جګړه بند شي په هغه صورت کې کیدی شي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودګۍ ته اړتیا پیدا نشي او دا به د حکومت او طالبانو دواړو غوښتنه وي. دا وروستو لاغې چې طالبانو په وروستیو کې په یو اعلامیه کې ویلي چې جګړه به تر هغې پورې جاري ساتي تر څو چې بهرنیو پوځیانو افغانستان نه وي پرېښی. هنګری وایي بېګا د شپې له کرویشیا سره سرحد تړلې تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د سرحد د بندېدو اعلان پرون د اکتوبر په 14 کړې. دا لاغې وروستو چې د هنګری د ملي امنیت چارواکو په خپلو کې یوه غونډه وکړه. د کرویشیا د کورنیو چارو وزیر د بوډاپست له دې اعلان وروستو ویلي چې کرویشیا به د پناه غوښتونکو لاره بدله کړي او مخه به یې د سلووانیا خواته کړي. سلووانیا دغه اعلان ته په عکس العمل کې له کرویشیا څخه سلووانیا ته د تلونکي اورګاډي تګ ځنډولې دی. امریکا خبرداری ورکړی چې د ایران له لوري د بالیسټیک میزایلو د آزموینې مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي ځکه چې دغه توغندي اټمي وسلې وړی شي او دا د ملګرو ملتونو له بندې څخه ښکاره سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10مه د منځنی واټن د توغندی چې د اټمی وسلې د انتقال صلاحیت لري آزموینه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سامانتا پاور تیر ورځ ویلي دا آزموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1929 قرارداد ښکارا سرغړونه ده. د روس د دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره یې په شام کې د روس د پوځي الوتکې په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. دا له هغې څو ساعته وروسته چې ترکیې یو ناپېژندلې بې پایلټه الوتکه هغه وخت وویشته چې له شام څخه د ترکیې هوایي حدونو ته ننوتې وه. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر میخایل بوګدانوف ویلي چې دی به په استنبول کې د اکتوبر په 13مه له ترکیې د چارواکو سره سره مشوره کوي. ترکیې چارواکو د بې پایلټ الوتکې د لویدو ځای ته د پلټنې یوه ډله لیږلې ده ترڅو معلومه کړي چې د الوتکه چې د ترکیې له کیلیس نومي ښار سره نږدې ولویده چا برید کړی دی. دغه ځای د شام له پولې څخه 3 کیلومتره او د شام د شمالي ښار حلب څخه 90 کیلومتره لرې دی. په سعودي عربستان کې د شیګانو په عبادت ځای یو وسلوال کس ډزې کړې دي چې په نتیجه کې د یو ښځې په ګډون 4 کسان جوبل شوي دي. برید کوونکي بیا د سعودي امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوی دی. د سعودي عرب الاخباریه ټلویزیون راپور ورکړی چې وسلوال کس 13 ورځې په دغه جومات باندې برید کړی دی. دا برید تر عاشورې 2 ورځې مخکې د سعودي عربستان په ختیځ کې د سیحات په ښار کې شوی دی. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواری د پاکستان الیکشن کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو او سینټ د هغو 202 غړو غړیتوب معطل کړی چې د کال 2014-15 لپاره د خپلو اساسو تفصیل نه دی ورکړی.
چیرمن سینټ ته هر یو ته لیټر لیږلی وي او باقي سره موږ فارمونه لیږلي دي. داسې زموږ د هر یو آفس کې هم دا فارمونه اویلیبل دي او هغه په میډیا کې بار بار ویلي دي چې دا فارمونه اویلیبل دي تاسو کړئ جمع کړئ.
د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 14 سرکاري ریسټ هاوس د سیلګرۍ محکمې ته حواله کړي دي.
دینه پس بیا په صوبې کې نور چې کوم سیاحتي مقامات شوګران ناران کاغان کالام دیر چترال دغه څه کوم د ډپارټمنټ ریسټ هاوس دي دغه هم چې د ټوریزم کارپوریشن ته هندور کیږي.
او اونیس پروګرام سروي کې د انیتا محسود سره خبرې کوي.
تو پرې د خواتین د زنانا خپل نمائندگی نه وی نو زنانا د لپاره څوک आवाज نه اوچتوي.
د مشال سره واو تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن د قومي او صوبایي اسمبلیو او دا شند سینټ د هغو 202 غړو غړیتوب معطل کړي کوم چې د کال 2014-15 لپاره د خپلو اساسو تفصیلات نه دي جمع کړي. د الیکشن کمیشن په وینا د غټول غړي تر هغې په څه قسمه قانون سازي او دا شن نورو کاروایو کې برخه نشي اخیسته تر څو چې دوی د اساسو تفصیل نه وي جمع کړي. نور تفصیل د اسلام بعد ناریاس مساخیل راکوي.
د الیکشن کمیشن په پاڼه جاری شوی پهرست تر مخه د 202 ممبرانو غړیتوب منسوخ کړی شوی دی چې پکې د سینټ 14 د قومي اسمبلی 25 د پنجابي اسمبلی 133 د خیبر پختونخوا 126 د سین 6 او د بلوچستان اسمبلی 9 غړي شامل دي. په پاڼه زیاتوي چې د سینټ د قانون 25A او د قومي او صوبایي اسمبلو د قانون 231 لاندې په ټولو غړو لازم ده چې هغه د خپلو بچو او کوروالو په ګډون خپل ټوله اساسي الیکشن کمیشن ته داګ کړی او کو سوګدا سه اون کړی د هغوی غړیتوب با موتل وی. مشال ریډیو سره په دغه اړه خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وی چې تر سو دوی د اساسو تفصیل نوی جمع کړي دوی د اسمبلی او سینټ کاروایو کې برخه نشي اغسته دی. زیاتوي
باقاعده په میډیا کې په ټی وی ریډیو خبرونه کې ور کړی او هغه تمام سیکریټری ته چیرمن سینټ ته هر یو ته لیټر لیږلی وی او باقي سره فارمونه لیږلی دي. د هر یو آفس کې هم دا فارمونه اویلیبل دي او هغه میډیا کې بار بار ویری دي چې دا فارمونه اویلیبل تاسو پوری جمع کړئ. هر چا ته پته و دا چونکه هر کال دا پریکټس کیږي نو دا انډرسټوډ دا چې دوی ته پته وي.
په متل کې شوی غړو کې د نیم قبایلی سیمې کیسر جمال افریدی هم شامل دي. مشال ریډیو سر خبرو کې د وینا وا چې ټول کاغذونه تیار دي خو امکان دی چې د ځینی مصروفیاتو په وجه د اکاونټنټ هغه نوی جمع کړي. تیزی اتوي
ما خو ځکه چې سره هم خپل کوشوارې ټول ترتیب برابر کړي او مې چې خپل چارټډ اکاونټنټ سره ذمہ باندې ما لګولې خو بیا هم کې دي چې ته وجوهات باندې داسې سره په کې راغلي دي. ادروایز ما خپل ټول تیر کالین په ټایم جمع او دې کالین ما ته دي خو ان شاء الله کدا چې مطلب کې وي نو پیر پورس باندې ما ولا مطلب حل شو هغه به ویل پر ریکارډ باندې برا
دا ساسو تفصیل نه جمع کول او د هغه په سزا کې غړیتوب ارزی معطل کېدل پوره دي. په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو او وکیل اکبر هوتین ته پوسو کو نو دوی
دا ګوشواری جمع کول دا چرته د یو انډیویډوال لاله خدي ته حکم نه کیږي چې دا ګوشواری جمع کې بلکې دا په آئین کې ایکسپلین شوی دي. دا د پاکستان په دستور کې چې کوم رولز ریګولیشن دي نو دا پاغي کې دي کاني سملی به خپل ګوشواری یو خاص میاد دی داغه پور جمع کوي کنه جمع کوي نو بیا به داغي رکنیت معطل کیږي. د دې مطلب دا شو چې دلته زمونږ په دې وطن کې امتیازي سلوک کیږي که یو عام وګړي معمولی د آئین خلاف لاړ شي د قانون خلاف لاړ شي معمولی د یو ګیس او ټلیفون بل داخل نکړي نو په بل ډول پسې نوټس او بیا ته ډیسکنیکشن کیږي. دا زمونږ د اولس ناکامي نه چې مونږ ولې داسې قسم خلک اسملو ته لیږو چې هغوی خپل ګوشواري قدرې هم نشي جمع کولی.
د ذکر دا چې د الیکشن کمیشن د قانون مطابق د سینیټ کامی او صوبایي اسملو ټولو غړو لا د هر کال دیرشم ستمبر پورې د خپل اساسو تفصیلات او آمدن الیکشن کمیشن سره جمع کول ضروری وي. خو کوڅوک پټا کلی شوی موده کې داسې ونکړي نو کولی شي رستو دغه تفصیلات جمع کړي خو دې دوران بعد وی غیر فعال وي. ریاض موسا خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو نه قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان جنوبی وزیرستان ډلې د بلوچستان له کلا سیف الله سیمې د تختول شو شپږو حکومتي کارکونکو ویډیو خپره کړې ده. د طالبانو له لوري مشال ریډیو ته پر رالېږل شوې ویډیو کې دغه کسان له حکومت خواست کوي چې د خلاصولو لپاره د هلې ځلې وکړل شي. وسلوال طالبان وایي دغه کسان به د خپلو هغو څلورو ملګرو په بدل کې خوشي کوي چې دا وخت په جیل کې دي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په دې رپورټ کې.
پسولی وزیرستان کې د تحریک طالبان مسعود ډاله کمانډر کاری امجد له طرفه مشال ریډیو ته یو ویډیو را لېږل شوی را سدلې ده. په ویډیو کې د بلوچستان د ترقیاتي چارو د ادارې آغاز پېښ کسون جواد کړي شوی ژغولي شوی دی چې کوم د روان کال نه هم میاشتې په دیارلسمې نېټې د کلا سیف الله په سړک د سفر کولو په وخت تښتولی شوی و. په ویډیو کې لیدل شي چې تښتولی کسون د طالبانو په قید بندیون په یوه کوټه کښې بند ناستی. شاته یې د کلاشنکوف سره یو مخ پټی طالب ولاړ لیده شي او په تښتولي بندیون کښې شامل درې کسان په پښتو او دوه په اردو کښې خبرې کوي او د خبرو په وخت خپل قومي شناختي کارډونه جوتوي. د خبرو کولو په وخت دا بندیون څه غواړي څه ویایي دوه کسان په دا رنګ ږغېږي.
اسسٹنٹ انجینئر ما پڑوس لب بلوچستان گورنمنٹ چیئرمین صاحب وزیر اعلیٰ صاحب گرد صدا خاص مرد زر تر زر اخلاص کی مرد مشکلات کی
زہ بادشاہ خان اس ڈی او بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ماں تقریباً دو رس کا رکھی جی مالی بی ڈی اے پاکستان انجینئرنگ پر لیول بنے ماں خدمت کرے گا خدمت پر قوام ہم مردا ٹیم نے بلوچستان وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک اور بی ڈی اے وزیر اور بی ڈی اے چیئرمین اور بلوچستان جی ایف سی کمانڈنگ مشکل حالات کی مسر کومک ہوتی مسر مست ہوتی گیار لس تاریخ 9/2015 دن مزلہ سے بلا یہ روڈ سکھا ڈیرا خست پاس کو اس دن مطلب زر تر زر اخلاص کی.
مشال راڈیو ستاسو پخواخا ستاسو پجبا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت د صوبې 14 نورې سرکاري ریسټ هاوسې د صوبې د سلګرۍ محکمې ته حواله کړې دي چې د عام ولس لپاره به دغه خلاصول شي. دغه ټولې ریسټ هاوسې د صوبې د غریزو او سلګرۍ ځایونو کې دي چې شمېره یې 2200 ده. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا صوبه حکومت وینا ده چې ټوله صوبه کې خوشاله د سرکاري محکمو 200 پورې ریسټ هاوسز ګیسټ هاوسز او هوټل دي چې اوس په د سرکاري خلکو نه بلکې د عام ولس لپاره کارول شي. پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په یو دستور کې 14 ریسټ هاوسې چې په ګلیاتو سیمو کې دي د عام ولس لپاره خلاصې کړې دي او د خیبر پختونخوا سیلګرۍ محکمې ته حواله کړې دي. دین وړاندې هم په لومبي پړاو کې هم د ګلیاتو سیمې لست کې هوسې د عام ولس لپاره خلاصې کړې شوې دي. د دغه پریکړې په اړه باندې د خیبر پختونخوا د گرے محکمے جنرل مینیجر سجاد علی مشال ریڈو تویل
اگر اس ٹاؤسی چی مختبہ عوام چیدی دا گئی کا ہم دفلو تصور ہم نشن کولی اس عام عوامو دا پارا دا چیدی اس فیز وائز کو لاوی دی فرس فیز کی منگا تا سولر اس ٹاؤسی ملو شو جی آئی کی امیجیٹلی لس چیدی آپریشنل شو وزری علا سے دا منظوری ور کر دا دیالس نور اور اس ٹاؤسی اور آلوان ہفتہ کی دا دیالس چیدی دا گا منگا تا ہینڈ ورشی دین پس بیا پس صبح کے نور چکم سیاحتی مقامات شوگران ناران کاغان کالام دیر چترال دغل ته کوم د ډیپارټمنټ ریسټ هاوس دی دغه بم چې دی د ټوریزم کارپوریشن ته هند اور کیږي او دا ورسې هان د پارک کولاږي.
نو موږ یې زیاته کړه چې وړاندې به په دغه ریسټ هاوس او ګیسټ هاوس د حکومت سالانه په کروڑو روپے خرچه کیږي. خپل اوس په هم د ګیسټ هاوس او ریسټ هاوس د حکومت لپاره د آمدن ذریعہ وي او چې څومره هم د دغه ګټه راځي هم د دغه سیمې په پرمختګ باندې لګول شي.
کومه حکومت خزانه باندې چې کم بوجو د کروڑونو روپو د خرچو د دې ریسټ هاوس سالانه یو خدای چې آغا خرچی چې دی آغا به ختم شي بل دی چې دا ریسټ هاوس د عام عوام د پاره به کلو شي بل دی چې دینه به یو انکم چې لکه شروع شي. صوبای حکومت عمدہ پلاننګ دی چې دا انکم به هم په دغه علاقو ترقیاتی کارونو کې بچ دی آغا خرچ کیږي. په ټول صوبه کې اندازن چې دی تقریبا 200 ریسټ هاوس ګیسټ هاوس او هوټلز موټلز دی سرکاري د صوبای حکومت.
دغه ریسټ هاوس بوکینګ افسر وحید مراد مشال لیډو ته ویل چې د عام ولس لپاره د ریسٹ هاوس پرانستې دوه لوجبا چې کم نجی هوټلونه یا داستوګ نه زین دي هغه به معیار هم خو کی او نرخونه به هم دام اولس لپاره مناسب کړي.
اوس دا دي چې لکه دې ته به زین نجی ملو شو لکه زین خو سره ډیر رااله نو اوس په لکه دا پرایویټ کم چې کم خلک براتنه د بم دي هاوسونو ته لکه لړ شي کنه جی نو لکه دا دي چې لکه په دې نورو هوټلو دا ریټ کم لګا کم شي لکه چې هغه روزو کې لکه ریټ ډیر زیات دغه ته ورسیږي کنه جی هم سره کې ټیګریز دی لکه سوق کم دغه کې پاتې کیږي نو هغه مطابق چې ریټ ولکه موږ بیا هغه هغه کسان چې دي هغه دغه ته ورولي
خیبر پختونخوا هم د غلیاتو سیمې لس ریسټ هاوس د عام ولس لپاره خلاصې کړې وې چې د جنرل مینیجر ټوریزم سجاد علی وینا تر مخه په 15 هفتو کې دغه ریسټ هاوس حکومت ته 40 لک روپے آمدن کړې دي. شمیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د سیپران لپاره د سینټ قائمه کمیټې فاټا سیکرټریټ او فاقي حکومت ته ویلي چې د جیمی نوړاندې دي زر تر زره د شمالي وزیرستان او د نورو ایجنسو به کور شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه کړل شي او د هغوی د مشکلاتو او ستونزو د لری کولو لپاره د هر ممکن اقدامات وشي. په دغه وخت حکومتي چارواکو یا د کمیټې ته دا هم ویلي چې دوی د به کور شوو خلکو پوره پوره مرسته کوي خو د فاټا به کور شوي خلک وایي حکومت یې هیڅ مرسته بیا نه کوي. نور تفصیل د سراج زهیر ناورو.
اسلام آباد کې د جمعې په ماخام د چیرمن سینیټر هلال الرحمن په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینیټ د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د سفران وفاقي وزیر او د فاټا سیکرټریټ غړو ګډون وکړو. په دې موقع یادې کمیټې حکومت او فاټا سیکرټریټ ته وویل چې دوی ته شکایتونه ترلاسه شوي چې د شمالي وزیرستان او نورو ایجنسو بې کوره شوي خلک له یو شمېر ستونزو سره مخ دي او حکومت ورته امدادي پیسې هم په وخت نه ورکوي. په کومه چې حکومت او د فاټا سیکرټریټ غړو وویل چې دوی د فاټا د بیکورو شو خلکو سره پوره پوره مرستې کوي او هر ممکن اسانی ورتا ورکوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د سینټ د قائمه کمیټې یو غړي سینیټر تاج محمد افریدی وی چې دوی حکومت ته وویل چې لږمې وړاندې چې څومره هم ممکن کېدی شي د بیکورو شوي خلک د خپل سیمو ته په عزت سره واپس ولېګل شي. نوموړي زیاته کړه
چې د ای ډی پی لپاره چې کم پیسې ملایويږي دا پروسس د خلکو نه دی ترازو چې پیسې په صحیح طریقه نه ملایويږي خو خبره کلیر کړه چې موږ پیسې 10,000 یو فیس کې ورکو 25,000 بل فیس کې ورکو نو هغه باندې بل دا چې موږ کوشش لګیا دی چې دا موږ در تر در خبره هم کمپلیټ کو نور کم آی ڈی پی پرتی دی هغه هم په ترتیب باندې چې کوم زمونږ ټایمنګ دی چې هغه باندې موږ خپل کورو ته په خیر او خوشحالي ورسو. دا یې ګندهنی را کوي حکومت چې موږ خپل ټایم فریم کې دا موږ خلک به کخیر چې موږ به خپل ټایم باندې کمپلیټ کو چې څنګه ایریا کلیر کیږي هغه مطابق به موږ خلک واپسی کو کخیر.
کلی چې مشال ریډیو په دې اړه په بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکورو شو خلکو قومی کمیٹی د جنرل سیکرٹری ملک غلام خان وزیر نو پختن نو هاغوی چی دوی وس هم لا یوش منستون زو سره مخ دی او د حکومت داوی ټوله غلط دی د زیاته کړه
پاکستان یاد ټول پټا ای ڈی پی چې کوم دی نن تاسو په لوی مصیبت دی یو خو په دې باندې سر دی رولا د حق مصیبت ای پټنټونه کې وسی دی یو خو د کاروبار بالکل ختم شوی دی په دغه چکر کې دی زمونږ نه صاحب خپل خپل علاقے ته واپس کوي لیکن حکومت په دې کې سنجیدہ نه دی ولې ځکه زمونږ په دې ای ڈی پی پر هم باندې دی خپل پیسې او خپل کاروبار را اون کړای دی حکومت سے پټا سیکرټریټ ولا یې اندر کې مې ډی ایم ولا یې دا ټول کریپټ دی ټول غلط دی زمونږ د سیمرا پندینا درې می مونږ تاسو کې 5 روپۍ نه ملایوي آ کدی خورد بورس کو چې کومې دی وایي اعظم پہ کس دے دموں کا اعلان کرے دے دے خال کے تاوے 12,000 روپے ویر کبھی سروسا پہ راگا 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد میں لائے گی لکھا دارا ہو دے دیر جیتائے کو دلتا ہے ڈی پی تا ہاتھ مسلی دی
دا ذکر تا تا تیر کال دا جون پا 15 نیٹا پا شمالی وزیرستان کی دا وسلوالو پر زید دا زربیاز پا اپریشن شروع کی دی روس تو دا حکومت پا وینا چی دا لسو لکو زیاد خلق دغا اپریشن پا وجہ بے کور شوی دی چی پا کسی نی خلق پلو علاقو تا بیرتستان شوی دی سیراز زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
د مشال ریډیو پرونه پر منځنۍ او سپو شپک سویوي پلندو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدل شي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پاکستان کې او بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یونیسیار لخوا په دې وروستیو کې مرستې کمې شوې دي. دوی وایي د دغې ادارې د مرستو له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې ګڼ شمېر ښځې استادانې بیکاره شوې دي او ګڼ شمېر زده کوونکو خپل سبق پرېښودی دی او مزدورۍ ته یې مخه کړې ده. له بلې خوا بیا په اسلام آباد کې د UNHCR چارواکي له افغان کډوالو سره د مرستو د کموالي خبره مني او د دې لامل په نړۍ کې د مهاجرتونو د نوې لړۍ زیاتوالی ګڼي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال زبی شفق راکوي.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا UNHCR مرستې کمې شوې چې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی تعلیمي بهیر ته سخت زیان اړولی دی. دوی شکایت کوي چې د مرستو د کموالي له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د UNHCR په مرسته د چلیدونکو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر کم شوی او ډیرو هغو د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته مزدورۍ ته مخه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15,000 راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې ډېر شمېر په خیبر پختونخوا کې دېره دي. په دې ایالت کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو سره د UNHCR د مرستو د کمښت په اړه وویل.
درې یا څلور کال مخکې نه چې راه پروګرام په نام باندې د UNHCR لخوا دا پروګرام پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت په خوخه باندې دا شروع شو، نو د دغې نه وروسته پاکستان کې په کیمپونو کې په ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو او ورځ په ورځ باندې د فنډونه د مهاجرینو تقریبا په کیمپونو کې چې موږ یې سکولونه او همدارنګه چې هیلپ سنټر وي د هغې په ارتباط ممکن نه وي.
په عین حال کې د خیبر پختونخوا د تیمرګری په افغان کیمپ کې د UNHCR په مرسته د چلیدونکو ښوونځي ښوونکی عبدالواحد وایي چې د دې ایالت په ډیرو سیمو کې د دغې ادارې په مرسته له چلیدونکو ښوونځیو سره د مرستو د کمښت له امله ګڼ شمېر ښځینه او نارینه افغان ښوونکي بې روزګاره شوي.
د سپتمبر نه هم یو میاشت مخکې دوی لیټرې وکړلې د دې UNHCR، بیا دوی د وم سین فور او اتم سین د دوانه ختم کړو، فلحال ختم کړي دي دوانه. بیا مې د UNHCR د مشران کښېنه او ورته وویل چې دا اول دا د سکار کی هغه ول چې دا UNHCR مونږ له فند نه کوي، نو په لحاظ زمونږ سره استادان مونږ نور ختمو او دا شاګردان هم بم نه پریږدي. نو په دې کې دا وکړه چې درې زنانه د تیمر کیمپ د سکول نه کټ کړی دي او سلوري ناری نه کټ کړلی چې دره کې هم د سکټ کړی دي او په تور کې دو زنانه چې دي نو هغه د سکول نه لری کړلی.
د عبدالواحد په خبره د UNHCR د بودیجې د کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته ډېری زده کوونکو زده کړې پریښي او مزدورۍ ته مخه کړې ده.
د اووه ملکان چې کله درېیمه ورځ باندې راغله ما ورته وویل چې تاسو کتابونه بچیان راوړئ، یو هلک وویل استاد ته څنګه کتابونه اخلي، ما ورته وویل بچیا نور نه چلیږي نو څوک اوس هلک نما کتابونه سترګې اوښکې راغلې او ویې ژړل، ویل استاد موږ چېرته لېږئ، ویل چې تاسو اتم پرېږدئ او موږ د اووم والا چېرته لاړ. یو هلک د اووم سینف هغه هلک هغه په بازار کې ګاړۍ چلوله نو ودرېده، فکر لکه بل سکول ته مالې تل استاد ول نور سکول کې نه پریدی او بس دا دغه خبره له صاحب خرځو
ل بل خو بیا په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلام خان لازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې لمشت افغان کډوالو سره د پخوا په پرتله په مرستو کې کمای راغلی چې لامل یې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د مهاجرتونو زیاتوالی بولي.
کومې چې مرستې راست افغان کډوال یا پاکستان د پاره نه دي کمې شوې، دا په ټوله دنیا کې د یونیسیار د پاره کمې شوې دي. او هغه وجه دا ده چې کرائسس بیخی زیاد شوی دی، سیریا دا، عراق دی، یمن دی، افریقا کی دیر ملکونه دی، او دا خالی دا پاکستان آپریشن دا دی زیر اثر ندی، دا یو این ایچ سی آر ټول آپریشنو ندی دی، دا فنڈ دا کمی شکار دی، او موږ کوشش کو چې څونه فنڈ دی دا هغه مطابق خپل پروگرامونه ڈیزائن کو چې دا هغه کم سے کم اثر خلکو باندې و. فنڈنگ په پورا دنیا کی کم شوی دی خو پروگرامونه اوس هم روان دی.
د یادونه ورته چې په پاکستان کې د محل نږدې 15 لکه رجستر شوی افغان کډوال میشتي، خو د دې تر څنګ بیا د دې هیواد چارواکي وایي چې په پاکستان کې پر رجستر شو کډوالو سربیره زرګونه نه رجستر شوی کډوال هم ډېر دي چې ښایي په نږدې راتلونکي کې د رجسترولو لړۍ پیل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د زنډول شو خبرو د بیا پیل په اړه لا هم د پردې شاته هڅې روانې دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې باید مذاکرات به معنی وي او پاکستان د پر خپله خاوره میشت د افغان طالبانو پټنځایونه له منځه یوسي. د دې برعکس پاکستان بیا کابل هڅوي چې له طالبانو سره مذاکرات سره پیل کړي. دا چې ولې د افغان حکومت په پرتله اسلام آباد خبرو اترو بیا پیلولو ته زیات لیواله دي، د زمون همکار عبدالحی کاکر نه تفصیل ورو.
د طالبانو د مشر ملا عمر ترمړین وروسته په وسلوالو طالبانو کې د رامنځسو اختلافات وروسته اسلام آباد د مذاکراتو دریم پړاو وځنډولی. طالبانو په افغانستان کې حمله پراخ کړې او په جواب کې افغان ولسمشر اشرف غنی وویل اسلام آباد د هیواد پر ضد نا اعلان شوې جګړه پیل کړې ده. افغان حکومت اوس د مذاکراتو د پیل په اړه دا دریځ خپل کړی چې باید دا بامانی وي او خپل پاکستان حکومت پر خپل خاوره میشتو افغان وسلوالو طالبانو پر ضد کاروای وکړي، خو د دې برعکس اسلام آباد په بیا بیا کابل هڅوي چې له طالبانو سره خبري پیل کړي. دا چې پاکستان ولې د مذاکراتو په اړه تر افغان حکومت زیاته دلچسپي شوي، دا پوښتنه مو په پېښور کې میشت د دفاعي چارو کارپو بریګیډر سعد محمد خان زخه وکړه.
چاینا پاکستان اکنامک کوریډور دی، د دې مکمل فائدې پاکستان ته نشي راتلی. کدا کمبینو کې شورش جاری دی، دا شورش ساتي خوريږي په نور علاقو کې. بالکل د چین هم دا نه غواړي چې افغانستان کې ډېر دغه کړي سرمایه‌ګاري کړي. په افغانستان کې ډېر لوی انوستمنټ دی، د 5 بلین ډالر انوستمنټ دی په افغانستان کې. بل هغه خپل دام غواړي چې دا کم صوبه د هغه افغانستان سره څنګه سره خو تعلق شته دی. نو که افغانستان داسې افراط افراط ځي، نو دغه خلک چې کوم ایسن ترکستان اسلامک موومنټ چې کوم دغه دی
د ملا عمر ترمړینې وروسته له رپورټونو سره سم ملا منصور اختر په پاکستان کې دننه د طالبانو مشر وټاکل سو، او آن د مخالفینو هم خپل ژغ له کوټې ښاره پورته کړ. سیاستوال او پر افغان چارو ژور نظر ساتونکی افراسیاب خټکوای د طالبانو د مشرتابه انتخاب د دې لامل سو چې پاکستان یې نړۍ ته څرګند کړ، نو ځکه اوس اسلام آباد غواړي مذاکرات بیرته پیل سي.
ملا عمر صاحب دی وفات نه پس چې هغه کوم نوی امیر راغی، نو د هغه انتخاب په ډاډه توګه پاکستان کې وشو او هغه چې پرتې جنډې په کوټه کې لګولې ټولې خبرې نه شوې چې پاکستان لپاره لکه دا مشکل شو چې اوس دې خبرې په ټول ډېر ګرانه خبره ده چې د افغانستان چې کوم متوازی حکومت دی هغه دلته کې ناست. شاشات چې بین الاقوامي خبرې به هم وي، مغربي خلکو خو مخکې راوي چین به یقینا دا مخصوص کړي وي چې دا خو څنګه کېدای شي، نو ځکه پاکستان حکومت هم دا وایي چې خبره ترې پکار وي. او خبرو ترونه خو افغانستان منکر نه وو، د خبرو اترو پرده کې د کوم واقعیت چې وشو دې افغانستان لپاره ډېر مشکلات پیدا کړو.
خو د افغانستان کارپوهان بیا بیل نظر لري. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو د څانګې ښوونکی نصر الله سنګزی وایي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکا سفر او دا شان په سیمه کې رامنځته کېدونکي نور حقیقتونه پاکستان اړیس سیدی چې مذاکرات بیا پیل کړي.
پاکستان وزیر اعظم روان دي د امریکای په یو دوره چې هغه رسمي سفر دی. د ملا عمر د مارک مسله د مذاکراتو درېدل دا امریکایي مقامات نارامه کړي دي. بله مسله دا ده چې په سیمه کې په دراماتیک ډول وضعیت تغییر خوري، شانګهای پراختیا مومي او همدارنګه سیاه غواړي د افغانستان په قضیو کې ور داخله شي، دا هم پاکستان کولی شي نارامه کړي. او د دغه ټکو په پام کې درلودلو سره پاکستان ځان یو ډول په انزوا کې ویني او غواړي چې یو لوبه شروع کړي. د ما باور دا ده چې پاکستان نه غواړي چې بیا هم سوله وکړي، فقط غواړي فرصت وګټي او وخت وګټي، نه دا چې سوله او د سولې تامین لپاره اقدامات.
خو بل خوا د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل د پاکستان لومړی وزیر به په راتلونکې اونۍ کې د واشنگټن سفر کوي او له ولسمشر باراک اوباما سره به ویني. د ده په وینا د لیدنې پر وخت به له نواز شریف سره د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد د رول موضوع هم وڅېړل شي.
زمونږ همکار عبدالحی کاکړ وو او اوس هم د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه زمونږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
ستړي مشهر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان الیکشن کمیشن د سینیټ قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلو د 202 غړو غړیتوب معطل کړی دی. د الیکشن کمیشن ویان خورشید عالم مشال لیډو ته ویلي دي چې دغه غړو د خپل مدن او اساسو ګشورې نوې جمع کړي، نو له دغه کبله د دوی غړیتوب معطل کړل شوی دی. دا سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټه حکومت ته ویلي چې د جمی دراتک نوړاندې دي له قبایلي سیمو به کورشوي خلک خپل کورونو ته ستانه کی. چارواکي وایي په خبر کې د لټون د عملیاتو پر مهال 50 مشکوک کسان نیولې دي. پولیس ادعا کوي چې د محرم په موقع د ترهګرۍ یو لوی منصوبه ناکامه کړې ده. په جنوبي وزیرستان کې تحریک طالبان مسعود ډلې د بلوچستان له کلا سیف الله سیمې څخه د تختول شو سلور بخنه غواړم اوریدونکو د تختول شو شپږو حکومتي کارکوونکو ویډیو خپره کړې ده. د سواد تحصیل بریکوټ په نوي کلی کې یو هلک او جنید د غیرت په نامه وژل شوی دي. چارواکي وایي چې د جنید ورور خلاف د قتل مقدمه درج کړې ده. په ننګرهار کې نن سهار یو بمي چاودنه شوې چې دوه تنه یې ټپیان کړي دي. د سولې عالي شورا وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره لومړی باید اوربند شي. هنګري وایي بیګا د شپې له کرویشیا سره سرحد تړلې تر څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. او امریکا خبرداری ورکړې چې د ایران له لوري د بالستیک میزایلو د ازموینې مسله به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریکه کړي.
اوس هم راځو 19 پروګرام سروي ته. د سروي په دې خبرونه کې له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي انیتا محسود ملمنه ده. انیتا د قبایلي سیمو د ځوانانو د اتحادی مشره ده او دغه سي د فاټا سیاسي اتحاد کې هم د وی مشر په حیث کار کوي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تړاو لري. د دې پروګرام قربانا زموږ همکارا انیسا اجمل ده. ستړي مشې په سروي خبرونه کې درته اوریدونکو ځاني ساجمل هرکلی وایم. مشال ریډیو تاسو اوریدونکو نن را سره په خبرونه کې له جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي انیتا محسود ملمنه ده. انیتا د فاټا د ځوانانو اتحادی او دغه سي د فاټا سیاسي اتحاد یو مشره ده. د دې ترڅنګ هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي هم ده. انیتا د سیمې د پرمختګ او د ښځو د حقونو لپاره مختلف کارونه کوي. نو راځي چې هغه ته په خبرونه کې هرکلی وایو. انیتا څنګه یې؟ تاسو ښه یې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه انیسا چې موږ ته موقع ورکړه نن په خپل پروګرام کې. زه بالکل ٹھیک یم شایم، تاسو خپل څنګه شي؟
مننه، شکر دې، خیریت دې. انیتا تاسو ډیر کارونه کوئ، سیاست سره هم تاسو تعلق دی، د دین علاوه د ښځو لپاره د ټولنې د پرمختګ لپاره تاسو مختلف کارونه کې برخه اخلئ، نو څنګه راغلې دې سیاست طرف ته؟
انیسا سیاست چې دا سه دی مطلب یو انتهایی مشکل هم کار دی اور دا یو پوها هم لري. نو بیا زه یو د قبایلی علاقې نه چې ما هغه کې خواتین چې کومې دي دغه سم په سیاست کې خواتین څوک دونه سپورت نه ورکوي، څوک سره حمایت نه کوي د کور ولغوله، نو دا ډیره مشکله وي. خو الله د شکرې چې زما سره د مو خپل چې کومه فیملی دو سپیشلی والد صاحب د مو کوم انکل کوم ترمې دی وفات شوی دی، وس خو د دوی میاشتې څو کېږي. نو زه د هغه ډیر زیاته شکر گزار رایو چې مو بچپن نه یو براټ اپ دغه دې سره داسې شوای چې دغه دې وزو د ملک حالات اسپیشلی د فاټا د حالات نه به همیشه با خبر ساتلو. نو هغه شی په مو شه د زیوت فیل میکای چې آیا د مو قبایل زې و قبایل یما زه د ساوت وزیرستان یما مسعود یما، نو زما چې کوم خپل رائټ ته هغه شی زه ول نه شو اخسته. لکه زما په اسلام آباد کې وخت یې دی، ما په خور دی خان ټانک می تیر دی، نو مو په دې کې سوچ کولای چې اخر کمپیریزن به وکول دی چې هغه دغه سمه کې چې کوم خلک دي هغه خپل حقوق هر فیسیلیټی شته تعلیم حاصل کولی شي، هغه د صحت لحاظ نه هم ته خلک توجه ورکوي. نظما زنانه چې کومې دي ماشاءالله قبایلي ډېرې ښایسته زنانه دي، ډېرې غیور تکړه ښځې دي، نو هغه ته دا شی ولې نشته دی دی باندې؟ نو دې سوچ او فکر سره زما د فیملی د سپورټ سره
خا ډېر ښه. نو انیتا، تاسو د فاټا د ځوانانو چې کوم اتحاد دی دغه یو مشره یې، څنګه دغلته ستاسو کار سوي او د اتحادیه څه کوي؟
تاسو خبره وکړه چې د فاټا یوت الائنس چې کوم دی، لکه د فاټا د ځوانانو چې کوم یو غده نمائندګي چې زه کوم ایز ا چیرپرسن په هغه کې، چې فاټا چې کومه ده مسلسل که تاسو وګورئ د غربت او د نظر اندازی د وجه نه یو میدان جنگ جوړ شوی دی ورخه. نو په دې باندې زه سوچ کوم چې مونږ دا څنګه راوبسلی شو، هغه طریقې دا ده چې تعلیم اور اکنامیکل ریوائیول چې مونږ دا دایو ذریعہ ده چې په فاټا چې کومه ده د انتها پسندینه راوبسي. په فاټا شي میجورټی یوت چې کوم پرسنټیج ده د یوت تای اور زنانا شزینا چې مونږ پښتو کې وته وای، نو یوت کې شزینا مرضی سړی مرضی، نو دا زوی ما چې د ریفارم باندې چې مونږ لګیا یو مونږ په فاټا فیوچر خبرې کو، دا سپیشلی د فاټا د یوت د کوم ځوانان دی دغه د مخته چې کوم فیوچر دی د هغه باره کې مونږ سوچ کو.
انیتا، خبرې بکاو دغه تاسو وای چې تاسو د خزو لپاره هم مختلف کارونه کوي، په غیبه در سره خبرې کو، خو دا راته وای چې تاسو استکړې یعنی تعلیم هم د کم کم نه کړی دی؟
د ټانک د ګومل ایریا چې کومه د نن نه شپته کاله مخکې نه مونږ هلته اوسېدن کې یو، هلته مې مځکې کورونه هم دي، هلته مو بنیادی چې کوم تعلیم مو تعلیم حاصل کړی دی. هغه پس مې په اسلام آباد کې نو تعلیم، چونکې د والد سره مې سیول سروس آفیسر دی، خو نو ما اخ کې د ماستر اسپیشلی ما کړی دی په سوشیالوجي کې.
اني تا نورې خبرې به هم کو، خو اوس را سره یو اوریدونکې دی، نو ګورو چې هغه ستاسو نه څه پوښتنه لري. ورسود یاری دن کی طرف ته السلام علیکم.
وعلیکم السلام انیسا خورجان، تا ته او بل انیسا ته سلام کوم. مو انیسا خورجان اول خو در فزان او خیم عمران در سرایم لا کورمینا خورجان پختنه خو دې پختنه بورنه شما دا کدی اول ول مو پویزن او په خواتینو باندې کار کوم کنه.
او
انیسا خورجانی لکه مو کبیلی سیمو ته وګورو کنه، نو خیان دې ډېرې د تعلیم نه محرومه پاتې دي کنه.
صحیح،
نو مو کبیلی سیمو کې خو ډېرې غټي غټي ستونزې خصوصا د خیان د پاره، نو دې د کبیلی سیمو کې داسې څه کار کړه دا خورجانی سیمو مو غور نه مطمئنه یې، خیان دې ور نه مطمئنه یې.
سمادس ډیر مننه عمران تاسو جی. انیتا دای پختنه کوله چې خوځو لپاره تاسو په قبایلی سیمو کې سکارونه کړی دي تر اوسه پورې؟
نو په دې باره کې ما په دوه سیزونه باندې ډیر فوکس کړی دی چې سو پرې د خواتین د زنانه خپل نمائندګي نه وي، نو زنانه د لپاره څوک आवाज نه اوچتوي. ما په ډیر ځګو کې دا خلکو یې ما ته یو نیم خلکو دام خبره وکړه چې د فاټا چې کوم ته خبره کې چې ما ډیماند وته کړی دی چې د فاټا زنانه ته دا په پارلیمنت کې په نېشنل اسمبلی او په سنټ کې نو د ډیر زنانه متفقه د رائے سره دا خبره کړې و. ما په خبر کې د پریس کلب کې یو پروګرام ارینج کو سیمینار د فاټا د زنانه چې الته د هغه نه پولیټیکل پارټي سره افیلیټډ و نه د سره ارګنایزیشن سره، صرف او صرف زما یو پلیټ فارم چې کوم د ځوانانو یو الائنس ما جوړ کړی دی په هغه کې زنانه ټولې راغونډې شوې او په دې باندې یو ډیمانډ یې صدر پاکستان او د فاټا پارلیمنټیرین نه کړی دی چې د زنانا ډېرې مسلې دي، یو تعلیم هم دی، صحت هم دی، نور ډېرې زیاتې وړې مسلې دي، خو د هغه پره د مونږ ته زنانا نمائندګي په کار ده چې هغه یو خپله نمائندګي کولی شي، هغه د زنانا پره سوچ لري، هغه د زنانا پره کارونه کولی شي. نو چې سو پره ستا په پارلیمنت او په اسمبلی په هغه کې د فاټا د زنانا نمائندګي ښځه نه کولی شي، نو سړی خو زمونږ په پارلیمنت کې ناست دي. نن نه چې نه 67 کالونه چې پاکستان جوړ شوی دی پارلیمنټیرین دی ناستی، او اوس پر هغه د صحیح طریقه باندې د فاټا د سړو نمائندګي نه دکړه، نو د زنانه پر بسو کی.
صحیح. انیتا، اوس را سره یو بل کالر هم دی، نو ګورو چې دغه اوریدونکو ستاسو نه څه پوښتنه لري.
السلام علیکم انیس اجمل خور تا ته سلام کو انیتا مسجد ته سلام کوم
ډیر مننه
انیس اجمل خور دا مسجد خو ډیر خپل خبره وکړه دا خو خاص کار یې میځه ټانک نه لوړه کنه ازه کله دا چې تل مفتاجن کوته چې تکړه تکړه خبره وکړي نه پښتنو لکه چې ډیر تکړه دي نه کیسه خو له ډار غلې دي کنه
خاصې ده نو تاسو څه پښتنه لرئ
نه نه بس خو ځان نور پښتنه نه لرم ډیره مننه
ډیره مننه ستاسو د ټلیفون کولو خوشاله اوسه خپل خیال ساتي انیتا دی لکه څنګه چې خبرې وکړلې او تاسو نه مې یو دا بل پښتنه کوله لکه سیاست سره ستاسو تعلق دی نو څنګه لکه پښتنه معاشره چې دا یا ټولنه چې دا چرته اکثر جنکه د ډیرو خبرو شکایت کوي به هر ورځې نو مختلفې خبرې ورته مخې ته راسي او وایي درا پسې هغه وي او دراته دا وي او داسې واغه سي نو تاسو څنګه لکه دا دومره ډیر کارونه کوي داسې کوم مشکلات درته مخې ته نه راځي او کراځي نو مقابله څنګه کوي
د پولیټکس یا سیاست ته راتلل او په دې کې د خلکو سره انټریکشن او سره ملاو کول تعلقات او بیا مسلی مسائل ځکه چې د سړو سره چې ته خبره کوي او ته خپل خبره په منی وکړي نو یو زنانه ته چې کومه زنانه کار مارته اوزی کا په جنرالیزم کې وی کا په دفترو کې کار کیه وکړي نو صحیح خبره ده چې سپک نظر هم وی خلکو یغه هم وی خو زه دا خبره به کوم چې په خپل ځان کې ته یو اعتماد پیدا کړي او په خپل ځان کې یو کردار پیدا کړي او دا تا ته پته وي چې زه زما موقف څه دی زما لاره څه ده او زما په څه خپل خوبي چې دا اده کې اجاګر کړي نو زه وایم د ستا ضرورت بیا خلکو ته دی اب چرته هم او چې کله پتا کې خود اعتمادي او کردار دی وي کنه نو زما ما ته یقین نه راځي چې چاته څو تا څو په سپک نظر کتلی شي ما په خپل کزه دا وایم چې ما تعلیم سره د بانکینګ شوبې سره د خپل برانچ مینیجر د بانک پاتې شوې ما ما په خپل پروفیشنل غټي کار کړی دی نو زه چې په خپل چې ټیکوي تا څو کوم غلط نشي کتلی هیڅ کلام نشي کتلی
صحیح او انیتا څنګه تاسو د قبایلی چې کوم جنکه دی د اغیراتلون کې تاسو څنګه وینئ تاسو لګیاي د غسیمو کې کارونه هم کوي ملاقات تمستاسو کیږي او حالات باندې مستاسو نظر وي تاسو څنګه وینئ چې دغه سیمه جنکه به پراتلونکي کې څنګه وي
اني زه غواړم زه خو دا وایم چې نن وخت ډیر بدل شوی دی هغه وخت چې خلکو کې د تعلیم هغه نه و شعور نه و پکې خلک کې اویرنس یعنی پوهه نه و پکې اهمیت نه و ته پته د خپل چې کوم غدي بنیادی حقوق دي د هغه باره کې ته پته نه و او نه داسې خلکو بچرته आवाज وکولې نن وخت ډیر بدل شوی دی نن فاټا کې مچ وګوري فاټا هغه فاټا نشو پاتې چې کوم اول و
انی ته تاسو خبره وکړه چې اوس سلته حالات ډیر یعنی د خصو چې کم حالات دی هغه ډیر بدل شوی دی او جنکه رو رو مخکې روان دي و چې سدیدی کې لکه دا تبدیلی څنګه راغله
دا تبدیلی به دا سپیشس نه خو به دا تبدیلی دا سوشل میډیا ته به وایم ټی وی ریډیو ته به وایم دا سب شانتو خو چینل پروګرامونه کول ته به وایم چې تاسو دا پوهه چې دا خلکو ته ورکړله او خلکو کې دا شعور بیدار کو چې ایز ا یو تاسو د انسانیت په ناته د هیومن رائټس په ناته د خپل حق ته د هغه باره کې تاسو ته په کار دی چې خپل حق واړي زمونږ اسلام هم دا وایي چې ظلم برداشت کولی ولا او ظلم کولی ولا نو دا دوانه برابر دي زه چرته قبایلی زنانه ته دا نه وایم چې خپل قبایل روایتونه خپل حیا خپل کردار خپل غده پریدي او بې پردګي او دې طرف ته راشي نه مدرنیزم چې دی هغه دی تعلیم سره تعلق لري مدرنیزم د حیايي سره تعلق نه لري
نو تاسو ک لیولان شانتي پیغام ورکې جنکو ته چې دغه جنکه هم مخکې راشي او د خپل حق لپاره आवाज اوچت کی
زه به خپل قبایلی سیمې ټولې خويندې ته مېندې ته دغه لونه مې وچی هغه ټول ته به دا پیغام ورسوم زه هر څه دا خبره کوم چې د زنانه د چرته هی نو وس دا وخت چې د فاټا اصلاحات کې زنانه خپل حیثیت ولور کی یو د په پارلیمنت کې ولا حصہ ولور کی دغه د ټولې را مختشي متفق شي د قبایلی زنانه ته پکار دي چې اد خپل د ووټ ان درا کو رجسٹر کول یا ووټ کاسټ کول نو ټوټ کارو کی مونږ ولې سړو ته ووټ نه ورکو مونږ ولې سړی راول مونږ ته چا څه کړی دی وسه پره تر پاکستان د نورو علاقې او صوبو په غو کې د زنانه ته چې کوم خپل په وراثت کې حق ملاو دی اقبایلی زنانه ته ولې نشته؟
یعنی تاسو
خلک وایي چې مونږ ډېر اسلامي یو، مونږ ډېر دینی یو، دا زمنم چې پښتون ډېر اسلامي قوم دی.
انیتا بخنه غواړم، وخت را سره ډېر کم دی، تاسو خبره وکړه چې پارلیمان کې دی ولې، یعنی سیاست کې دی ورلم پوره منډه ورکړي، دغه سي په وراثت کې دیم خو ځلا خپل حصہ ورکړي. ډېره ډېره مننه چې تاسو سره په خبرونه کې برخه واغستله. اوریدونکو نن سره په خبرونه کې د جنوبي وزیرستان انیتا محسود ملمنه نو ډېره ډېره مننه چاچا چې په خبرونه کې برخه واغسته. د خدای پامان او لمشال ریډیو سره اوسه.
اوریدونکو د 1903 کال د اکتوبر په 8 نیټه په کوټه کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن غړو او مشرانو د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد یو احتجاجي لاریون وکړ چې ورباندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او د اوسني پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي یې ووژل او ژوبل یې کړ. د جمهوریت پر نن خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې آیا هغه احتجاج، هغه تحریک او ملګرو مرګ ژوبله د جمهوری سیاست لپاره ګټوره وه او کنه. دا به د دې لړۍ د خبرونو لومړی برخه وي چې پامیر ساحل یې تاسو ته وړاندې کوي.
په 1903 زیږیز کال کې په کوټه کې د پښتنو ملت پالانو پر احتجاجي لاریون د پاکستان امنیتي سرتیرو ډزو او مرګ ژوبلې څه پیغام ورکړ او ارزښت یې څه و؟ د دې لاریون پر مهال د ژوبل شوي او بیا وروسته مړ شوي ولسیار مور څه یادونه او خاطرې لري؟ د جمهوریت بحالۍ تحریک چې MRD مخفف دی څه لاسته راوړنې لرلې وي؟ آیا د هغه وخت ګوندونو اتحاد د جمهوریت په بیا بحالولو کې بریالی شو او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په پاکستان کې جنرال ضیاء الحق په 1908 زیږیز کال کې جمهوری حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زنداني او بیا وروسته یې په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وشلاوه چې MRD مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 8 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ په کوټه کې لاریون روان و، نو ورباندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځینې ژوبل شول. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې د دې مرګ ژوبلې، احتجاج او تحریک اثرات او لاسته راوړنې څه وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا په 1903 زیږیز کال کې د اکتوبر د لاریون ګډونوال و. دی د آئینی شاهد په توګه د هغې ورځې کیسه کوي.
زه بالکل د دې ګوایم چې موږ له مسجد څخه څنګه موږ راوتلو، له دې ځای څخه دا تاو تریخوالی او شور شرابه دا شروع شو، خو زموږ ملګري دونه منظم وو، بالخصوص د پښتونخوا ملي پارټي ملګري او بیا د پارټي چیرمین محمود خان اڅکزي په قیادت کې سي بالکل که زمریان له سربازان له ټولو علاقو د کوټې مین سړکونه دي، هغه لوی شیاراوې دي، کنداري بازار دي، تراوتل دا چې اوس باچا خان چوک بلل کېږي، دا زموږ هدف وو چې پر دې ځای باندې به دا د ولسونو په مخ کې به دا ناره کېږي. نو زموږ له راتګ سره سم چې دوی ډېر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړه او ډېرې درنې ګولۍ او بالکل مخامخ یې ورولې ګولۍ، او دا چې کوم ملګري زموږ د شهیدان شوي دي، که ولسیار شهید دي، که کاکا محمود شهید دي، که رمضان شهید دي، که نور شهیدان دي، دا زیاتره پر داسې مقامات پر داسې ځایو باندې شهید شو چې بالکل هغه محمود خان به د دوی په هدف کې او په ټارګټ کې به و. هغه د خدای فضل و چې د ملګرو د ډیروالي او د جلوس کې د خلکو ولوله او جذبه، نو په دې کې دا ملګري ځای پر ځای شهیدان شو، ځینې زخمیان شو.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی او سیاسي فعال وطن پال وای په هغه وخت کې جنرال ضیاء الحق پر جلسو او د بیان پر ازادۍ بندیز لګولی و.
دا د ضیاء الحق مارشل لاو او په پاکستان کې په هر قسمه جلسو جلوسونو باندې بندیزو د خلکو خولې تړلې وې، هیچ چاته اجازت نه و چې د خپل رائے اظهار وکړي. نو د دې خلاف یو تحریک جوړ کړی و، د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو، او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشل لا د تور نظام خلاف مظاهره کېدی. د جمعې ورځ وه، د کویټه د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشره کې جلوس راووت. دغه جلوس درې ناری وخلی، نری تکبیر الله اکبر، د اولسواکی، تل دیوی او مارشل الله مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه وه، دا ډېر پورم نه جلوسو.
وطن پال وای هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرال رحیم الدین و چې پر لاریون یې د ډزو امر وکړ چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څلور غړي ووژل شول.
د هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرل رحیم الدین حکم وکړ چې دا خلک ووژنې. مخامخ په جلوس ډزې وشوې، د نامه د غټې نه بر ډزې وټولې. په دغه ډزو کې زموږ د پاره څلور ډېر نازولي ملګري، کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګر و، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګر و. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه. نو دې خلکو د اولسواکۍ لپاره، د اولس د ازادۍ لپاره، د مارشل لا د تور رژیم خلاف د خپلې جمهوری رائے اظہار کو، دغه د دې ګناوه بل هیڅ ګنا نه و.
د 1903 زیږدیز کال د اکتوبر پر 1 په جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځکونکو سازمان یو مشر ولسیار هم په لاریون کې شریک و. دغه د مور حضرت خور بیبي په وینا د هغه محل د امنیتی سرتیرو د ډزو ښکار شو چې هغه د ګوند مشر محمود خان څخه ویشتل غوښتل.
وزما یې څه خبرې په یاد راځي، وایم چی خبر دی، وای چې پر موږ شلیک سمو بیا موږ خو بیا اصلیو موږ خو د نارو ولاو د شلیک را بده لور کومه جت ور ناس ماشاله وکنه. نو په دې خلک سره میدان کړ پر محمود خان ته پک نیولې د راپورت سم محمود خان ته ودرې دی هغه ګولې په دې کې مشته نو خلک ول ما خلک ته ویل مال زغلی تاسو لارز ما کاری راوکی ما کاری راوکی تاسو دې خپل ځانونه بچاو کی ول پر ځان ناس بلاس نیولې د دې په استلا ول د ناس سم دې وین په ورتلې ول ما لاس پر نیولې یو دکان خلاص وبله دکان ته روخه کباړي دکان د ټکران دکان ول ودی ته روختم یو دکاندار ناست یو مجلسی ور سره ناست زه گزار سولم زه چې گزار سولم و دوی ته مې ویلې چې ما لوټکی اوبه راکې ته ژی ولا دکاندار وه بل ته ویلې ول دغه دی ول باسې باسې دا سپی زه کندنې دی د سپی اوبه غواړي ول دغه خبر ما ته ډېر زور راکوي دا تاثر د دې دی ما ته دا راښکاره کوي چې خور موږ خو د پښتنو دپاره دا چمونه کوو خو دغه هم پښتنو دی ولې ما ته داسې خبره وکړه.
د ولسیار مور حضرت خور بیبي وایي زوی یې د پښتنو د حقونو او جمهوریت لپاره مبارزه کوله چې پښتانه پر خپله خاوره په پوره ازادۍ ژوند وکړی شي. د دې په خبره ولسیار د خپل کور ارمان لاره او بالاخره مړ شو.
خور په افغانستان کې موږ دوه ډېر کلونه تېر کور مونږ نه پیدا په کرایو کې وسېدلو دلته ګلستان چې کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کر اوسېږو خپل کور مونږ نهسته هغه چې درلو نه خو وران شو. ما ورته وویل ما ورته ودرېږې چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان به د ګرد کور جوړ کړي د ګرد کور به جوړ کړي ستا کور به جوړ کړي موږ نه یو ما نه ته به ویل نه ځوان خو ته به څو کاله کار وکړي بس جوړ بس پښتونستان. نو ده به دا ویلې ول ما ویلې کور به سور زرغون کوم سور زرغون مې نه کړي دا ارمان د ګور غاډې ل وروړم
خود پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا وای پر ډزو او تاوتریخوالي سربېره دوی د مظاهرې په کولو بریالي شول او د دې اثر دا و چې د ایم آر ډي په نوم تحریک نور پیاوړی شو خو محمود خان اڅکزی روپوشي یا پټېدو ته اړ شو.
دا شانو کې موږ کامیاب شو چې د کوټې پر لویو ښارونو باندې موږ یو زورور مظاهره د پوځي امریت په خلاف وکړه او بیا هغې بعد چې بیا کوم یعنی جرأت په دې ګډ ملک کې پیدا شو او د هغې په نتیجه کې بیا دا سلسله بیا ډېره پراخه شو. بیا خو ایم آر ډي ډېره زورور سوله د سیند کې چې کم تر دې د مخه دوی زور زیاتی شروع کړی و شهیدان و مرګونه وو هغو خلکو سره ډېر یووالی یوجهتي وسو. د دې اثرات بیا په ټول ملک ولیدل سمزمو ډېر ملګري بیا بندیان سو جیلونو ته ولاړو پارٹی چیئرمین پرله پسې بیا روپول شو په پټه مبارزه کې په کلونو کلونو تر هغه وخت چې بیا د ضیاءالحق امریت قائم وو.
د کوټې لاریون او مرګ ژوبلې او د جمهوریت بحالۍ تحریک ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې دې تحریک په پاکستان کې جمهوریت او سیاسي ګوندونو ته څه ګټه ورسوله. په لندن کې د بی بی سي خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي ایم آر ډي دا وکړی شول چې د جنرال ضیاءالحق پر رژیم یې فشار راوست خو د دې تحریک اوږدمهاله ګټې زیاتې نه وي.
د ایم آر ڈی خبر وکړو که څه هم دا ونه توانېده چې د ضیاء الحق حکومت نسکور کی او رښتونې دیموکراسي رامنځته کی. خو یوه ګټه دا وه چې پر حکومت یې ډېر زیات پرشر یا فشار واچوي چې ټاکنې یا انتخابات وکړي، او ضیاء الحق مجبور سو په 1915 کال کې غیر ګوندي ټاکنې ترسره کړي. او بل ګټه دا وه چې دا تحریک د کیڼ اړخو یا لیفت ګوندونو دپاره یو ګډ پلیټ فارم وو، او دوی وکړل سول چې خپل انرژي سره یو ځای کړي او د ګډ هدف دپاره وکاروي او مبارزه وکړي.
داود اعظمی وایي په پاکستان کې تل ټولو کیڼ لاسو ګوندونو تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي، خو دوی په ګډه تر ډېرې مودې مبارزه نه ده کړې او اکثره جلا شوي دي.
د ضیاء الحق تر مرګ وروسته دوه ګوندونو خپل ائتلاف او اتحاد ونه ساتي او پر جلا جلا لار روان شول. په دې کې درس دا دی چې دوی مبارزه وکړه، قربانۍ یې ورکړې، خو ګټه یې دومره ترلاسه نه کړای شوه، ځکه دوی آر یو بیا وروسته پر جلا جلا لار روان شو، هغه ګډ دریځ ونه ساتلی شوی. یعنی بیا چې موږ په 1990 کلونو کې وګورو، دا ګوندونه په جلا جلا لار روان شوه او انرژي تقسیم شوه، او په نتیجه کې شیعه ګوندونه راپورته شوه. د پاکستان د کیڼ سیاست تاریخ همدا ښیي چې دوی تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده، مبارزه یې کړې ده د ډیموکراسۍ لپاره، د بشر د حقوق لپاره، د قانون د حقوق لپاره. خو زیاتره وخت دغه مبارزه جلا جلا کړې ده، او کله یو ځای شوي هم دي، هغه د لږ وخت لپاره یو ځای شوي دي. له همدې کبله یې ګټه ډېره پایداره یا مستقله نه ده پاتې شوې.
خو رضا محمد رضا دا ګڼي چې د ایم آر ډي له برکته تر ننه په پاکستان کې پوځ مشران د مارشل لا په لګولو کې له تذبذب سره مخامخ وي، او دا چې د تحریک جمهوریت پیاوړی کړ.
تر ټولو لوی ګټه دغه رااله چې دا چې بیا وروسته شي، یعنی دا پوجانو د مارشلاو ته یو قسم د دې باخو کڅه هم تکرار سو، دا شان بار بار داغه په دور کې په نیمه پلسیز کې څلور واره دوی منتخب حکومتونه ونړول، او بیا لاغه بعد دا چې د جنرال مشرف مارشلاو لګیږي کڅه هم هغه مارشلا بیا دور بیا سره و ولسونو په دې کې نه خوف لرنه ویره لرله دغه اثرات، او بیا بل اخر چې دا اوس اتلسم عین ترمن دی کزه دا وایم چې په دې ملک لومړی ځل باندې په عین کې د کومونو او د ولسونو سیانې هغه نیم جمهوریت کم از کم په عین کې رالی، او بیا که د کومونو د صوبو خودمختیاري ده، موږ دا ویلی شو چې نیمه صوبایي خودمختیاري پر وسایلو باندې، په قدرتي وسایلو باندې نیم ملکیت، او داسې یو سړی ویلی شي چې هغه دور اوس پیل شو چې کم لوی لوی نکات دي د کومو هغه چې پاتې دي د هغې دپاره دا لاره هواره سوله، او داسې حالت رالی چې اوس پوجونه او مارشلاګانې دا اوس خوف لري، دا ویر لري، او ولس دونه منظم دي، دونه زړور دي، سی دا څوک جرأت نشي کولای چې په څرګند ډول باندې په مارشال لګي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال زیاتوي، د دوی د ګوند د ننني سیاست بنیاد د هغه وخت پر مبارزه ولاړ دی.
زموږ د نن بنیاد د هغه دور په مبارزه ولاړ دی. موږ چې دا نن هم په هر حال کې د جمهوریت د ولسواکۍ د اولس د خلی د آزاد، د اغوی د فکر د آزاد، د اغوی د قلم د آزاد خبره کو، د قانون برابری او سیالی غواړو، دا د دغه شهیدانو او د بشمیر غازیانو د هغه مبارزه برکت دی چې مونږ ته داسې لار روښانه کړی ده چې زمونږ د پاټه زمونږ د ځوانانو د سازمان د هر مرګري په دې خبره سر خلاص دی چې هیڅ د ټوپک خاون، هیڅ د تورو غټو بوټانو خاون، پوځي دریشه کې هیڅ کله نه منو، په هیڅ صورت کې نه منو، دا زمونږ د هغه شهیدانو سره، د هغه غازیانو سره قول دی، ځکه مونږ هر کال په 1 اکتوبر د هغه شهیدانو ورځ لمانځو.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران دریز لري چې د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 د ګوند غړو له وژل کېدو او ژوبلېدو سره دوی تر ننه د جمهوریت او د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې جوګه ګرځېدلي، او تر څه حده یې ځینې وسایل هم ترلاسه کړي دي. شنونکي هم د هغه وخت سیاسي مبارزه اغیزناکه بولي. دا ونننۍ خبرونه د جمهوریت پر راتلونکو خبرونه کې به واوري چې د پښتنو پر اوږدې سیاسي مبارزې سربېره تر اوسه دوی ولې له خپلو ځینو مهمو حقونو بې برخې دي، او آیا د ایم آر ډي په څیر تحریکونه نن مناسب یا موزون دي او که څنګه. اوس له تاسې اجازه غواړو. په مخه
جمهوریت